سلامونه ستلی مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تمو ز فريد سيال د قدر جلالو د تخنیکی چارو په سمبالخ تر کله کوم خبرونه به په خبرونه پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما بندنه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي څو په دې اړه چې ولې د دې ماموریت ښځینه کارکوونکي په دې هیواد کې له کار کولو منی کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سهشنبه وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز دې نړیوالې ادارې ته هم ښځېدلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبرې لاندې وویل په افغانستان کې د سازمان د مرستندوی دفتر یو نما کارکونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. یو نما تر پرونه پورې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز څخه استثنا و چې په تېر دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند زیاته کړې ده چې تر اوسه یې د طالبانو لخوا کدبي امر نه دی ترلاسه کړی او نن د طالبانو له چارواکو سره د همدې لپاره خبرې کوي چې په دې اړه وضاحت ورکړي. دوجارک وویل د سرمنشي انتوني ګوترش لپاره د هر ډول بندیز باید نه منلو او نه هم رښتینی او له تصوره لرې وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی دی چې په روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته کار لپاره نه ورځي. یو نما پرون په ټویټ کې ویلي چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی خزینه کارکوونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دی نه ورځي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 خزي په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویاند په وینا د بندیز په افغانستان کلمنو کسان ته د مرستو پر سوالو کې چارو کې د مرستندوی ادارو ټینګار او وړتیا کمزوري کړي. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز په غبرګون کې ویلي چې دا اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي او هم به د دې هیواد اقتصاد رغونه کې د خصوصي سکتور رول لاله خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګنن په ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکو د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي او زیاتوي دوی په افغانستان کې لمیلونو کسانو سره د بشری مرستو پر سوالو کې حیاتي ونډه لري. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا د کار بندیز د دوی له بشری اساسي حقوقو څخه یو بل جدي سرغړونه ده. هغه نن په ټویټ کې همدارنګ ویلي چې د ملګرو ملتونو د منشور خلاف د بندیز په د افغانانو لپاره اساسي خدمات ډیر اغیزمن کړی. هغه ویلي چې خزینه پرسنل حیاتي دي او زه له طالبانو غواړم چې ژر تر ژره خپل پریکړه بیره تا واخلی. ایران له وکلونو راهیسې د نمړي ځل لپاره په متحده عربی اماراتو کې خپل سفیر ګمارلی دی. د تهران د اقدام په فارس خلیج کې لیوشمیر غونډي او هیوادونو سره د اړیکو د خکدو هڅه بلل شوې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ارینا د راپور لمخې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهرم کې د میشتو ایرانیانو د چارو مسؤل رضا عامری په متحده عربی اماراتو کې د ایران نوې سفیر ټاکل شوې ده. د متحده عربی اماراتو او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت الله يرغل ورسته کړ کې چني شوې. سعودي عربستان او ایران هم په دې وروستیو کې د خپل ډیپلوماټیک اړیکو ترغول لپاره هڅې تیزې کړې دي. د ټول هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر اوسه 2 ټلیفوني خبرې کړې او ژمنې کړې ده چې د روانې روژې په میاشت کې به مخامخ سره وګوري. او تمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پکینګ ته ورسیږي. ایمانوئل ماکرون هیله لري چې د دې سفر په ترڅ کې به چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. همداراز له دې لوی تجارتي شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې وکړي. د ماکرون د درې ورځني سفر له پیل مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرې لاندې وویلي چې ماکرون به له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره د خبر پر مهال د اوکراین په مسله قاطع دریځ ولري، خو لا به یې د واشنګټن له طریقې څخه چې عموما د مستقیم تقابل لهن لري جلاوي. تاسو خبرونه واوریدل اوډان دی مجله کې اوډان دی خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو طالبان له خوا د خزو پر کار بندیز د نړیوالو خبرګونونو خوندلی دي. ملګر ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نږدې 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دفترونو ته نه ورځي. په دې اړه چې نن د دې دفتر وایند له طالب چارواکو سره خبرې اترې کوي، وړاندې به درته په خبرونه کې جزئیات وړاندې کړو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړي. دغه لړۍ په داسې حال کې پیل کیږي چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلې دي. په راپور کې به دا درته ولرو چې ولې طالبان په دغه ډول اقدام لاس پورې کوي. همدارنګه هلمند کې یو شمېر پروژې پیل شوي او یو شمېر نورې بیا ګټه اخیستلو ته سپارل شوي. دا چې په دې پروژو کې څومره وګړي په کار ګمارل شوي دا به هم درته د سیمینې په یو راپور کې ولرو. په میدان وردګو کې بیا په لومړي ځل د روغتیایي علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګډو کې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، خو بیا هم د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د طبي زده کړو په برخه کې یو انسټیټیوټ پرانستل کېږي. له سیمینه په دې اړه هم درته راپور ولرو. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستي جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. ملګر ملتونو سازمان په افغانستان کې خپل نوګدي 3300 کارکونکو ته امر کړی دی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې دي دفترونو ته نه ورسي. دغه سازمان دا پریکړه وروسته له هغې کړې چې طالبانو په ختیځ ولایت ننګرهار کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه دفتر ته شفاهي امر کړی چې ښځینه کارکونکو دي دفتر ته د تک حق نه لري. د ملګر ملتونو د سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک تیر شپه په نیویارک خبرلانته ویل چې نن چهارشنبه به د یو نامه استازي له طالب چارواکو سره په جړه خبرې وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې طالبانو په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما د سیمه ییزې څانګې ښځینه همکارانې دفتر ته له تلو راوګرځولې، ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر وکړ چې راتلونکو 8 ساعتونو پورې دي خپلو دفترونو ته نه ځي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی ماموریت یوناما یو افغان کارکوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي په لیکلي بڼه ازادي راډیو ته وویل. ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې په کورونو کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو سازمان پرون نه وخت وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار د بندیز پریکړه دې ادارې ته هم غځولې. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک تیر شپه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندویه دفتر یعنی یوناما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د ښځینه کارکوونکو په کار د بندیز امر شوی.
په افغانستان کې زموږ د استازولۍ یوناما سیمه ییزو ښځینه کارکوونکو د سرپرست حکومت لخوا پیغام ترلاسه کړی چې له مخې د ملګرو ملتونو ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځول شوي دي. موږ لا په دې مسأله کار کوو او ارزوی چې تازه رامنځته شوی وضعیت به تر کومه بریده په دې هیواد کې زموږ پر چارو اغیز وکړي.
یوناما له دې وړاندې د طالبانو د حکومت له هغه بندیز مستثنا و چې له مخې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې ښځې کار نشي کولای. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان ویلي نن چهارشنبه به د یوناما استازي له طالب چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړي. د جاریک وویل د سرمنشي انتونیو ګوتیرش لپاره دا ډول هر بندیز به د نه منلو او له تصوره لري وي. یوناما پرون په یو ټویټ کې وویل چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان په وینا دغه بندیز به په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې د مرستندوی ادارو وړتیاوې کمزوري کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 13 ډسمبر میاشتې په 23مه په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو. که څه هم د طالبانو یاده پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي و، خو له کمې استثنا پرته تر دې دمه طالبانو په خپله پریکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر کارکونکو هم بندیز لګولی، البته پر ښځینه او کارکونکو. ځینې شنونکي بیا وایي چې په ننګرهار کې د یوناما د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوی به یا په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځینه کارکونکو د کار مخنیوی به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغیزمنې کړي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
افغانستان کې پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو او محدودیتونو په دوام کې دا وار د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې په ننګرهار کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیول شوې ده. یونما پرون په یوه اعلامیه کې ویلي اوسنیو چارواکو ته وایي چې د ملګرو ملتو ادارې له ښځینه کارکوونکو پرته د ژوند ژغورنې مرستې تر خلکو نشي رسولی. عزتالله پیژان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له بېلابېلو ادارو سره کار کړی وایي د طالبانو دا اقدام د بشري مرستو د رسولو چارې نورې هم اغېزمنوي.
دغه ډول کړنې او پیښې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو پر کارونو باندې ژور اغېز کولای سي او آن د دې خطر هم شته چې د یونما په څیر نورې سترې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه ټکنی یا پر مخ ودروي.
په همدې حال کې ځینو خبریالانو خبر ورکړی یونما د طالبانو له تازه پریکړې وروسته په ټولو ولایتونو کې خپلو ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي په کورونو کې پاتې شي. د 2021 میلادي کال په دوبی کې د جمهوری نظام پر سقوط او د طالبانو تر بیا واکمنیدو وروسته طالبانو پر ښځو او نجونو خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. ښځې پوهنتونونو ته له تګه منع شوي، په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز لګول شوی، ښځې پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته نشي تللی او نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیمه راګرځول شوي دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم کله چې په 13 دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع شوې، د خیریه کارکوونکو په وینا په افغانستان کې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو کار خورا سخت شو او ممکن تمویلوونکي د خیریه پروګرامونو له تمویله لاس واخلي. ملګرو ملتو ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه کسانو ته ورسیږي. د طالبانو له دغه بندیزه په لومړیو کې د ملګرو ملتو او ځینو نړیوالو سازمانونو ښځینه کارکوونکي مستثنا ګڼل شوي وې. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال په 13 جنوري میاشت کې اندېښنه ښوولې وه چې د طالبانو چارواکي شایي په بل پړاو کې په نړیوالو سازمانونو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګوي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د طالبانو پر تازه اقدامې د دوی د بیان نظر وغوښت، خو هغه په دې اړه سمدلاسه د تبصرې لپاره ونه موندل شو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د 12 ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او بختر خبري اژانس په خپل ټویټر پاڼو کې لیکلي چې د وزارت د کار په اسنادو کې د جلد مخنیوي په هدف پیل کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
تقریبا 2 کال کېږي چې نجونې مکتبو ته نه دي تللې او دوی د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. هسې بې ځایه ځان ښودنه ده او د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي.
د 12 ټولګي زده کوونکي نرګس وایي چې د طالبانو حکومت دی د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای په غیر طرحې کار وکړي چې د دوی په وینا تر عملي کولو وروسته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصوي. نرګس ازادي راډیو ته ویل کابو 2 کال کېږي چې د ښوونځي پرانیستلو ته شی بشماري خو د یارې ورځې په تېرېدلو سره دا چې د دوی وخت بې ځایه ضایع کېږي سخته خواشینې ده. نوموړې زیاتوي
دوی باید خپله طرحه تکمیل کړې وای. ولکه چې شی دی موږ ته د شهادت نامو د الکترونیک کولو خبر کوي. د خلکو مصرفه کول په یو بل طریقه دي. نو موږ د اسلامي امارات نه غوښتنه دا در چې دوی په خپله د نجونو په مکتبو باندې کار وکړه ځکه یوه ورځ ضایع کول د ټول عمر ضایع ده.
د اتم ټولګي زده کوونکي ستاره هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي راډیو ویل طالبان د شهادت نامو د برېښنایي کولو پر ځای د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو فکر وکړي.
پیش از اینکه به شهادت نامه ها فکر کنن به فکر
وړاندې تل دې شهادت نامو ته فکر کوو. اول دې د نجونو ښوونځي خلاص کړي. زه فکر کوم چې برېښنایي شهادت نامې یوازې هلکانو ته په پام کې نیولې دي، خو زه دا وایم چې موږ نه غواړو له زده کړو څخه لرې بې سواده پاتې شو.
دا انتقادونه داسې مهال دي چې د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د دولسم ټولګیو د نتایجو د جدول او د شهادت نامو د برېښنایي کولو لړۍ پیل کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون او باختر خبري اژانس په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي چې یاد وزارت دا کار په اسنادو کې د جال د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. د ښوونې او روزنې د برخې فعاله قمر نیازی هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کوي. وایي د طالبان حکومت د پوهنې وزارت باید د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د مکتب دروازې دی بندې کړې دي، شهادت نامه څه معنا لري؟ لوړ تحصیلاتو ته اجازه نه ورکوي، شهادت نامه څه پیو کې چې الکترونیکي کنه الکترونیکي؟ په دغه اعلامیه باندې دوی څه شی ثابتوي؟ دا بالکل د فهم څخه، د تحلیل څخه، د درک څخه لري خبره ده.
و مختلف په دې اړه د طالبانو د حکومت په هنې وزارت د دفتر د رئیس از احمد ریحان نظر هم ولرو، خو نو موري د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د 2021 کال د اگست پینځلسمه په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم لشبګم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل. د دوی د اقدام په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د طالبان حکومت سره لدی په دې اړه خپل پریکړه بیرته وانخسته. د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې نجونې پانتونونو ته له تاکس څخه هم راوګرځولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پولند ته رسېدلی. هغه هیواد ته چې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې د کیف کلک ملاتړ کړی دی. نوموړی داسې مهال له وارسا کتنه ترسره کوي چې اوکراینی ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسیې د بریدونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي. تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن پولند ته ورسید. هغه هیواد چې د اوکراین تر ټولو نږدې لویدیز ملاتړی بلل کیږي. د پولند ولسمشر یو همکار مارچین پشیداچیچ نن وویل چې ولسمشر زلنسکي د پولند له پولې تیر شوی او هغه اوس د پولند په خاوره کې دی. د پولند ولسمشر دفتر وویل چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي به په وارسا کې د پولند له ولسمشر انجی دودا او له صدر اعظم ماتیوش موراویسکي سره وګوري. کیف په رسمي توګه دغه سفر نه دی تایید کړی. پولند پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس د خپل ختیځ ګاونډي لپاره د لویدیځ د پوځي او سیاسي ملاتړ په راجلبولو کې مهم رول لوبولی دی. د هیواد همدارنګه اوکراین ته د میک 9 جټ جنګي الوتکو په ګډون مستقیما پوځي مرسته ورکړې ده. د پولند ولسمشر د همکار ښاغلي پشیداچیچ په وینا یو شمېر دغه الوتکې پرون اوکراین ته رسېدلي دي. پولند همدارس په خپل خاوره کې شاوخوا 1,000,000 اوکراینیانو ته پناه ورکړې ده. پولند ته د اوکراین د ولسمشر له سفر مخکې پرون د ولسمشر دفتر وویل چې زلنسکي د اروپایي کمیسیون له مشر اورزولا فون در لانسر په ټلیفوني خبرو کې پر روسیې د اروپایي ټولنې د اضافي بندیزونو په اړه خبرې وکړې. فون در لان په یو ټویټ کې وویل چې اوکراین به په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ سره د دې د کتنې یوه مهمه موضوع وي. نوموړی به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره چین ته په هغه سفر کې چې نن پیلېږي او د اپریل تر ومې دوام کوي ملګری وي. د اوکراین ولسمشر داسې مهال له پولند څخه کتنه ترسره کوي چې اوکراینی ځواکونه په ختیځه جبهه کې د روسي ځواکونو د بریدونو په وړاندې مقاومت دوام ورکوي. روسي ځواکونه له 2 میاشتو راهیسې د دونسک په سیمه کې د باخموت او یو شمېر نورو مهمو ښارونو د نیولو لپاره هڅې تیزې کړې دي. د دونسک د سیمې والي پاولو کرلین کنن وویل چې په سیمه کې د روسي ځواکونو د تېرې شپې په بریدونو کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د جنوبي خرسون د سیمې چارواکو هم د روسیې په بریدونو کې د 3 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د اوکراین د پوځ لوی درسیز دغه راز نن په یو بیان کې وویل چې د اوکراین دفاعي ځواکونو په 13 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې 6 بریدونه په شاتم بولی دي. ویل شوي چې د دغو بریدونو ډیری پر باخموت، افدیفکا او ماریانکا متمرکز وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
اوس به میدان وردګ ته ورشو. په میدان وردګ ولایت کې په نومړي ځل د روغتیایي علومو انسټیټیوټ په فعالیت پیل وکړ. د آریانا افغانه په نوم د خصوصي انسټیټیوټ د غاښونو پروتیز نرسنګ قابلي فارماسي او طبي ټکنالوژي څانګه لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دغه روغتیایي علومو د انسټیټیوټ د پرانیستې په پار د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې یو لړ مراسم هم په پام کې نیول سوي وو چې د انسټیټیوټ د مسولینو تر څنګ ځایي طالب واکمنو او دغه راس ملکی خلکو پکښې کې ګډون کړی و. د یاد انسټیټیوټ رئیس ډاکټر محمد الدین نړیوال د دغه مراسمو پر مهال وویلې چې د یاد انسټیټیوټ د فعالیت څخه یې هدف دا دی څو ځوانان د علم په ګاډه سنبال کړي او وطن پرمختګ وکړي.
الحمدلله ځکه په تعلیم سره روشنایي منځته راځي او که چیرې څوک تعلیم ولري نو هغه به خامخا د ژوند ښې لارې پیدا کوي ځان ته او کاري زمینې خپل ځان ته پیدا کوي. خپله کورنۍ به یو څراغ کې ګرځي کورنۍ کې. یعنې زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې موږ تعلیمات ځوانان ولرو. به بې تعلیمه نه سنه ده جوړه ځکه که بې تعلیم وي نو خپل موږ ژوند به هم راباندې بار یا بل چاته مو کاري زمینه نشو برابرولی. خو الحمدلله زه به ډېر زیات خوشحاله یم چې دا خلک تعلیم وکړي، دې سره به ډېر زیات پرمختګ وکړي، دا خلک به پرمختګ وکړي، کورنۍ به پرمختګ وکړي، دغه ولایت راپورته شي.
د آریانا افغان په نوم دا خصوصي یونیسټیټیوټ د غاښونو پروتیز نرسنګ قابلګي فارمیسی او په طبي ټکنالوژي کې څنګ لري. بلخوا دغه ولایت اوسیدونکو هم د دې یونیسټیټیوټ په فعالیت خوشاله دي او وایي چې له دې وړاندې د اقتصادي ستونزو له امله نسو کولای چې په نورو ولایتونو کې په یونیسټیټیوټونو کې ګډون وکړي.
پرختیا سره چې د ډیر وخت نم د هیله او ارزو وه چې په دې ولایت کې د روغتیایي علومو یو یونیسټیټیوټ جوړ کړو. خوشبختانه چې نن یې تاسې افتتاح ولیدله او دغه د روغتیایي علومو انسټیټیوټ زموږ او تاسې یو ورور چې د هلمند ولایت اوسیدونکی ده هغه دلته پانګونه وکړه او په دې ولایت کې د انسټیټیوټ افتتاح کړه.
ډېر مشکلات و یقینا ځکه چې د له دې ځایه مثلا محصلینو به تر کابل پورې کرا ورکوله، هلته به د اتاقو مشکل و اتاقو کرایه جګې وې، عموم کې داسې اقتصادي مشکلات خلکو درلودې، ستونزې یې درلودې. نو دا د دې ولایت لپاره یو لوی پرمختګ ګڼو.
تر نه خوشحاله یو ځکه چې موږ ته نږدې د خپل کور ته رسیدګي کوی سو، چېرته مسافري ډېره سخته ده، مالیات مشکلات خلک لري.
په میدان وردګ ولایت کې د انسټیټیوټ پر داس مهال په فعالیت پیل کوي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې نیمایي کشر یعنی ښځې د هغوی پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې تړلې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوس به هم غزنی ته ورشو چې دا راپور زموږ همکار د غزنی را لېږلې. په کمبودیا هیواد کې یو کس له هغه وروسته د الوتکې په شکل کوژ ورکړی شي. په الوتکه کې د سفر کول ارمان یې پوره نه شو. د الوتکې شکل په دې جوړ شوې ودانۍ کې د الوتکې وزرونه، زینې، د کېناستلو ګیره او ماشینونه هم لیدل کېږي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درڅل وشت کلن کراچ پیوله وړ کوالی تر وسه درلود چې یو ورځ به په الوتکه کې د مځکه اسمان تر من سفر وکړي. خو له بده مرغه دغه ارمان په دومره وژدمو د کلا هم پوره نسو. خو د خپل ژوند په سپمولو پیسو د الوتکه په شکل کور جوړ کړ او وسته ګل غوندې پکې ووسی. د کراچ پیو په وینا هغه دغه ودانۍ په جوړولو شاوخوا یو کال وخت تیر کړ او له تیرو دیرشو کالو سپمولې پیسې په خرڅې کړې. دا سیایي هیواد کمبوډیا اوسیدونکي کراچ پیو دا کور سیم ریپ ته نږدې په یو ښارګوټ کې جوړ کړی دی. ښاغلی پیو ساختماني کارکوونکی دی او د دې کانګریټي الوتکې په جوړولو یې $60,000 چې شاوخوا 1,00,000 افغانۍ کېږي لګښت راغلی، چې وایي دا زما د ماشومتوب خوب و چې په پوره کېدو یې ډېر خوښ یم. هغه وایي اوس موږ کولی سو دلته ژوند وکړو او دا زما الوتکه ده، نو زه ډېر خوشحاله یم. د دا کور په انټرنیټ کې د څو الوتکو له ویډیو کتلو وروسته ډیزاین کړی او اوس له هغه کسانو پیسې هم اخلي چې هلته نندارې ته ورځي او د کور مخته د سیلفي اخیستلو لپاره $1 ورڅخه اخلي. کراچ پیو دا کور په خپله ډیزاین کړی او د وښو په کرونده کې جوړ کړی دی چې دوه خونې لري. د الوتکې شکل په دې جوړه سوې ودانۍ کې وزرونه، زینې، د کښېناستلو ګیر او ماشینونه هم لیدل کېږي. که څه هم کراچ پیو د ژوند له دریو څخه د دوو برخو سپمولې پیسې د الوتکې په شکل جوړولو کور لګولې دي، خو لا هم غواړي د اصلي الوتکې له الوتنې څخه خوند واخلي او ډاډه دی چې دا خوب یوه ورځ رښتیا کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
وزو پاسویل که هلمند تا ورشه هلمند که شمیر پروژی پیل او یو شمیر نور پروژی بیگت خیستن تسپرال شوی دی. ده هلمند ولایت پا مرکز لخکرگا او یو شمیر رسالیو که دوی پروژی پیل شوی او دری نور پروژی چه چک دیم سرک او پول پاکی شامل دی پایت رسیدنی تفصیل بدی راپور کی.
دا پروژې چې ځینې د روانې اونۍ په پیل کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي او ځینې پیل شوي او ځینې یې بیا تېره ورځ ناوخته پیل او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوي. د رواني اونۍ په پیل کې لومړی پروژه د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې چکډام و. دا چکډام د مساقله ولسوالۍ د لنډۍ ناوې په خونی کاري سیمه کې جوړ سو او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. دغه چکډام د څلور لکه مقعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او اتلس لکه افغانۍ لګښت پرې راغلی. دغه راز په همدې ورځ په هلمند کې د نونس کیلومتره سړک د داخکري چارې هم بشپړې سوې. د مرکز لشکرګاه او چانجیر ترمنځ دغه غځېدلې نونس کیلومتره سړک باندې یو میلیون افغانۍ لګښت راغلی. بلخوا هم دا تېره ورځ د ګریش په ولسوالۍ کې د پنځه میلیون افغانۍ په لګښت یو پل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. دغه پل د هرات او کندهار پر لویه لاره جوړ سوی دی چې لګښت یې د دغه ولایت د ښاروالۍ له لوري ورکول سوی دی. دا هلمند ولایت اوسیدونکي د دې پروژو په پلي کېدو سره خوښ دي خو غوښتنه کوي چې خلکو ته دې د ډوډۍ پیدا کولو لاره هم پیدا سي.
زه راغلی د ویش مسافر یم. دا رقم نه پستنګ یم چې قسم بوخته د خپل ځان مړ کوم. د مجبوري کور ته تلل یم. شپه مې کړ د یو لسم قسم دي که ماشومان تور کړی دي چې راکلمه داسې ولم چې ډېر بد پریشان ولم چې وزه څه چم کوم. د خپل په افغانستان کې در په در یم. ټوک ټوک یم. ولې زما سره څوک مرسته نه کوي؟ مصر د همدردي اوسي. مصر د مزدوران سره خوشي اوسي. مصر د یو کار پیدا شي.
غټ غوښته ده. غټ مشکل زموږ د اوبو مشکل دی ځکه چې دغه چک پوینټ جوړ شو چې اخوا ته بل جوړ شي تر سړک غټ مشکل زموږ دغه مشکل دی ځکه اوبه نه سړک موږ ته په در نه خوري. باید اول تشتیم خو د اوبه باید زموږ د اوبه زمینه برابره شي.
اوس وکړو دا چانس دی چې دغه مشران د علما د مشران او تاسو دا خبره ورسوي چې داسې کار وسي چې ما ته هغه دلیل پاتې شي چې زموږ مشران داسې کارونه موږ ته کړي. خو ما خبره وکړل چې هغه سړي چې دغه باندې بس ملامت شول چې دا بغرا چا درته کښلې ده.
او دغه راز په هلمند کې د مالدارانو د وړیو د پیرولو د یوه مرکز چارې هم پیل شوې. د دې پروژې لګښت د ډي سي موسی لخوا ورکول کېږي چې د دې ولایت په مرکز لشکرګاه نادالي قلای بوست او ګرمسیل ولسوالۍ کې همدا اوس عملا په کار پیل کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
ارزو هلم اوروره دا چې موږ ماهبین سره دا طالب چارواکی ول د چمنو کې چې موږ د شپږ میاشتو ماشونه وخوره لوروره د نوې کال ماشونه تر اوسه نه تراواله کړي. موږ بار څه چمو کوروره د موږ ماشونه ول دوی مستخوري دا څه کارونه د موږ سره نه کې موږ د محللونو ټولو ارزو دا غد چې دا موږ ماشونه د دوم کال دم بیرته راکړي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ټولو هیوادوالو څخه مې دا غوښتنه ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې د خپلو هغه همسایګانو سره چې هغه مسکینان دي او ستړي خلک دي مجبوره خلک دي د هغو سره مرسته او کومک وکړي. د خپل وس مطابق دي د غریبانو لاسنیوی وکړي. او بل مې د دغه دوکاندارانو څخه دغه غوښتنه ده چې د خدای پر لحاظ ټول مسلمانان یو. ټول په مسلمانۍ او په اسلام باور لرو او ځانو ته افغانان او مسلمانان وایو. نو باید په دغه مبارکه میاشت کې د دغه ضروري اجناسو نرخونه ثابت وساتو او داسې نه کړو چې موږ نو د سل شی پروژې کې په 200 ورکوو.
ورز موږ مشکل دا چې د بیسیم خدا د کجکی په ولسوالۍ کې یو داناسته هغه داسې خاص کار نه کوي. وروره موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې موږ ته دې د یو بسم یو سم د انتن خدا وزری و صلات و سلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
دویمه نیمه ای ترا ورسیدو. په دې برخه کې درڅه د زهر کاروان ونیس پروګرام لري، خو تر هغې وړاندې ورسی لنډه خبرونه ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامانن به په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي، تر څو په دې اړه چې ولې یې د دې ماموریت څخه ځینې کارکوونکي په دې هېواد کې له کار کولو منع کړي وضاحت ورکړي. ملګرو ملتونو پرون سهشنبې وویل چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي موسسو کې پر ښځو د کار کولو بندیز د نړیوالې ادارې ته هم غځولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبر اعلان ته وویل، په افغانستان کې د سازمان د مرستندویه دفتر یو نامه کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې د خزینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی دی. د ناروې د کډوالو شورا د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز په خبرګون کې ویل چې دغه اقدام د دې خطر رامنځته کوي چې په افغانستان کې د بشري چارو په برخه کې د ژوند ژغورنې هڅې له ګډوډۍ سره مخ شي، او هم په دې هیواد کې اقتصادي رغونه د خصوصي سکتور رول له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکوونکي د ښځو انجونو لپاره د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کوي، او زیاتوي دوی په افغانستان کې له ملیونونو کسانو سره د بشري مرستو په رسولو کې حیاتي وندلری. ایران له وکلون رئیس د نوملیز لپاره په متحده عرب اماراتو کې خپل سفیر ګمارلای دی. د تهران د اقدام په پارس خلیج کې یو شمیر اګاونډي هیوادونو سرداري کې د خکدو حڅول شوې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور لمقې په بهرنیو چارو وزارت کې په بهر کې د مشت ایرانیانو د چارو مسؤل رضا میری په متحده عرب اماراتو کې د ایران نوی سفیر ټاکل شوی دی. او اتمه ده چې د فرانسې ولسمشر نن پکینګ ته ورسیږي. مانول واکرون هیلری چې د دې سفر په ترڅ کې با چین پر اوکراین د روسیې د یرغل له ملاتړ څخه لاسه خیستو ته وهڅوي، او همداراز له دې لوی تجارتي شریک سره به د اړیکو پر نږدې کولو خبرې ترې وکړي. د ماکرون دا درې ورځنی سفر له پایلې مخکې د هغه د دفتر یو چارواکي خبرلاند وویل. ماکرون بل خپل چینایي سیال شي جنګ پینګ سره د خبرو پر مهال د اوکراین په مسله قطعي دریځ ولري، خو لار به یې د واشنگتن له طریقې څخه چې عموما د مستقیم تقابل له لري جلاوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځبکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری
د نشه یي موادو او کوکنارو د کخت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم، موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکارا ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د زبایر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورین معتاد شوم، بعد هم دیوالا دلاسه بس نه پیدلو، تر څو بعد خماریانه لري، بدبختیانه لري چې دا دور اسکار کېږي پکې ضروري دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
خان صاحب، یو خبره می درته کوله.
خو سدی راته ویل
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکل دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا ونیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه وه کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت فالی شانګ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاته دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جج د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې یې تاریاک راټولیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي، په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقره په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس په یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منسوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت ته اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړې کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په دودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېر ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو ته درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پریښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وایي دی اوس د ناروغانو د خدمت تر څنګ د بستري سویو ناروغانو لپاره یوه ښه بېلګه ده. د ده ارادې او ژوند ته په کتو سره کیدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد که
سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت رای دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سر تیر کردی. در یو کال مخیل پل سخته از خد متادینو در ملن زربستریز مرکز تا ایولوی شو. پدی مرکز که تر پینز چلویت و رزینه دوری روز روخ شو. اوز پدی مرکز که در رضاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پری خودلو او جوری دو روز تا. اوز لیخ پل غجون لعمل زوریگی چه پر نشو که تیر کرده دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختی اشتمنی او زوانی للاسه وده یا وزن شایی چی او سور پسی خفایم هغز ما تیر عمر او وقت دی چی دست روز رو پر دول ارزخناکو خو ما پا نشو تیر کرد. کلا چی بمی نشک اولا فکر می کهو چی زد ناری تر طولو خو کار کوم حال دا چی ما در ناری تر طولو بد کار کوه اوز پر اختیار سر پخیمانه ایم چی دخپلی زوانی خوشحال او خواگی شبی او زوانی می پا دی وجون کو نشو سر تا
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړي او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامده یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحدالله کوشن وایي له خپلې کورنۍ څخه لرې والي سید محمد له ژوند څخه نایلې کړی و او فکر یې کاوه چې د ژوند پیل او پای یوازې له نشې موادو سره تړلی دی. خو د نشې پریښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پلو لاندې ژوندې کوو ځکه چې د نه کور شته نه فامیل شته هیڅوک اقارب دوستان هیڅوک نشته. دا کله چې موږ راول دا دلته ډېر یو په چرت کې وو او ډېر خفه و ویلې چې زه په دې دنیا کې هیڅوک نه لرم. برعلاوه د طبي خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم ډېر محبت ورکړ ډېر مونه زه و نو د یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم کور نه لرم مور نه لرم پلار نه لرم تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
د ابن سینا زربستریز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپله د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهېږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برای ما همی بوده که روحیه
زمان لپاره تر طول و خه کرده و سی مخته روحیه را که ولا ویل بایسی زغم ولری تاسی که ولا سی چه نشه پریگ دی دای زمان لپاره و خه بیلگه ده ده خبری مومه نلی ده خدای شکر اده کم چه ده ده اصروف سویم
ساعتی آب شد
ده زربستریز مرکز ارواپو متیولا وزیری وایی چه د نشو پریخودل او پر زای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوی ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که حس کوشش
سید محمد داسی څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکه شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخه کړي. خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو نونس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپغنی منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي نو لدې عمله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډېر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر پڅ کې ده؟
تیاد یو وابستګي یا تکیه کول ته وای چې غیر د هغه د استعمال نه یو معتاد شخص ته ژوندۍ روزمره کړنه ډیره سخت وي. علاج یا ویډول سندروم ته ضرورت درې او عادت ها حالت عبارت ته چې احتیاط پشان دا جبري نه وي ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو چای شو زموږ په ټولنه کې عام کول شي سړی عادت خپل غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره
د احتیاط پر څو دولت
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې د مواد ګډیږي یا د خماري حالت چې په مریض باندې راځي هر مواد استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد دی هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای حافظه کار نه کوي دوی په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي حتی په تداوی باندې ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پرواني لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډول دي یو ظاهري ورته وي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي د نشې توکو پراخ شتون دی بیکاری ده ضعیف اقتصاد دی د مور او پلار رګدیتوب دی کورنۍ تاوتریخواله دی جنگونه دي د همزولو فشار وي بلخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري په ځان باندې متکی نه وي اعتماد نه لري هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اورنشت ورته وي هغه باندې پوي نه وي نو بیا رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اسی اوریدل ویچره د استابلیت د خوب شته دی آگاهی د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا قرباني دوچارکی یو.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته ځان لري؟
بله صاحب هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري ځکه د خلینې نیولې د غاخونې نیولې تر د بولی او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبون ته زمينه مساعد کوي په جګر کې په استقلاب رسیږي دا په ګردو کې دا ټول حياتي عضو چې د انسان دي د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کریسی احتیاط رامنځته کوي هغه کوم مواد دي؟
چارز دي هیروین دي تاریاک دي کریستال د شیشه چورتوي مورفین دي ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړون کې دواګانې دي ډیزیپم شو الپرازولم شو تریمادول دي سوسیګان پیشکاری په نامه منځ ځین ځوانانه حتی مالی دلچ باغې موتاد دي هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي
د احتیاط پړاوونه کوم
احتیاط خو په عموما درې پړاوونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریح شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي مثلا تفریح په شکل اوسې او عادت دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره خستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دو چار نوي درې می جبري دی کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختوي سي چې هغه به خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو نو کې دروغ وای غیر حاضری کوي کدی په دفتر کې وظیفه لري کدی مکتب ته ځي شاګرد وي کدی محصل د پانتون وي خپل درسونو سره علاقه کمیږي نا وخت د شپې کور ته راځي سترګې پړسېدلې وي سترګې سری وي حفظ الصحه یې صحیح نه وي جامې شکېدلې وي سوري وي یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدره احساسېږي زیات وخت په تشناب کې تیروي د خلکو نه لیرې کېني تشویش خفګان باندې اختوي.
ایا کوم ځنګړي ماینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد
غیر دغه نشه دانه خلامه منغو خو دی او معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اختنه یم ظاهري لباسم جوړوي فزیکی حالت هم خوي رواني حالت هم خوي مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته ماینه د پاره ورقه ورکو حالت معلوميږي هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلوميږي ولی مقدار یې نه معلوم.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده ته نه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې یعنی کچیر دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کول د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم دسه هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوی څخه وروسته بیرته لاپس یا بیا راګرځیدنه رامست شي هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته نو پچکاري په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه همدارنګه بېوسي اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ښوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه معتاد شو. زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له امله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له امله ډیر زیان راوښتی دی. دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
مکتب دورې نه محتاج شوم بد عملي والانو د لاسه بس نه پوهېدلو تېرسې بدې خماریانې لري بدبختیانې لري چې دغه 12 کاله کېږي پکې دورېږم ښه ښایسته ختمې لرو د اتم نهم سنف کې به عمر نهم سنف کې بیا خوشي کړلو ما نهم سنف کې اخملي شومه زه په یو جلۍ باندې مینم بس په هغه بدبختۍ اخته کړم او دوی د ژوند نه وستم نو بل لاره نه وه بدون د دې چې زه په بد عمل اخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو حتی چې دا په زندان کې وزدم شپږ نیم کاله باندې وم پوره چرخي ما بس کې بس لاس مې واچو خاچه خوته مواد مخدر زه څلوېښت پنځوس کیلو مال به م تر کابله پورې راوړو حتی داسې وخت راغلی چې پیسې مسې به نه وي هغه زمونږ د نشې مواد بشرا کړل یا مغو بدل کې به مونږ د سل لکو د پنځوس لکو د دوه سوه لکو کار کوو ما مونږ پهنه پوهېدل. او بله بله خاطره مې دا ده چې تقریبا درې نیم څلور کاله مې ماوس کې تېر کړي وو. کور ته مې زنګ ووهه السلام علیکم ادې خو بس یې بخیر دی وای خیر نبینی بچه مالواز یا رو خمال سیم نیم چهار سال در زندان بشم چرا وی از تو تابه آلم ما در خوشی و غم رفتن میدونم جایی تمی برم علا بچه تمالیس میزن کجاست چی کار است ز نمائیم دست شما چی نزدم آقا وقت من دیر لایق و من خط میم لرود و قلم میم لرود و خخیرات میم کولو نو ما بچه خط لیکنو در جنکی بچه در مکتب نرخصت شل نو دوی به زما دا خط لوستو ته به ځای نه وتښتېدم مور ته به مې ویل د اجلکیان ما ځورهی مورې نو په ده کې د ګډ تیاتر په نوم باندې ورکشاپ جوړ شو زموږ کلي کې به درې ورځې نه وي په دا درې ورځې نه ګډ تیاتر ورکشاپ کې نو زموږ د مالک لولو نو دلته بس زموږ د ماینتوب قصه شروع شوه نو تلیفون یې بند نه کور ته مې زنګ ووهه ما هلته ورکه خوراکۍ ته مې خوراکۍ ته مې چې ورکه ما لیدې قومندان لور ما له تلیفون منده و یا خو نامزاد شو مده خبر میشه خبر شما داکتر خیلی بل ایس تیش دمان در دارام نکه بیدون نمیقی موادو چرد شو چرد شو باید تریاک شو بورد شو زمان جوان که دست تغییرات را غیز دون نکوشنشین و آرام و خب شما چه حتی دمان مور دمان کورنه دمان استازان ما تا با ویلی چه اتوانستی شی بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کړي دلی تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامع د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې د باور په خدای وکړه په دوه اویا ډالره بوټان ما اخیستي وو دا په سل افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د یو لک ډالرو په فابریکه وه او دا د یو لک ډالرو په فابریکې سامان ما په پنځه هزار ډالر باندې خرڅ کړل. بیا زه خلکو ولیدم او ونیول شوم نو بیا څلور نیم زره ډالر تاوان ورکړو نو دا بدبختیانه د همدغې نشې وټول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلي میراو جمعه ګل د کلي خان ته ورځي خو خبر نه وي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلي لپاره یې بل میراو ټاکلی وي. دا چې کلیوالو ولی پخوانی میراو لکار غوخه کړ اصل کې څه څه دا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
ساده څه دې رابر کړی دي؟
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شي نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کړي وا خلک قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قماندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
هو تلاشي کوي. قماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه، دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره، خو په بوجۍ کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس غولوي. ها
قومندان صاحب، خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوما؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس، ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب، لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه.
قومندان صاحب، هیروین تاسو واخلئ، خو ما خوشی کوي.
ښه، تا خوشی کو. ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخی دی ولاکه خوشی کو. بشیره، درکشه کشه قماندان دی بوزو.
پر دواره سرگ قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درزا موتر تا در بخیجا. الله جر کوا، دیر خبری ما کوا.
جمعه گل لاله خدای دې راولا.
خدای مې دې خضر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دې
ژوندې اوسې؟ مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر، پر دغه توشکه کینه.
خسته مه ده، دا دې کینم.
جمعه گل لاله، خلکو خو ویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو ونیولم.
نو څه خبره وه، ولې ونیولې؟
لکه هیروینې را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشې کړې؟
پیسې مې ورکړې، بیا را خوشې کړم.
ښه ښه، د هیروینو خبره وه، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه، څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میر وټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بېرته راخوشي شوم. دا ځل هم بېرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر نیولی دی؟
نو چې ته نه یې، موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی، اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بېرته میروي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې، نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه، نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه، ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست، نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیل مسایل خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.